په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې، ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت، خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. دا لنډه خبری برخه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبان وایي ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، څرنګه چې د سترې محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې به د دوشنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه ویلي یو ځل بیا یادونه کوي چې نن شنبه د عرفې ورځ نه ده، بلکې سبا یک شنبه د عرفې ورځ او دوشنبه به هم د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه زیاته کړې چې همدا شرعي حکم دی. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت راتلونکي دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلانوي، سعودي عربستان سبا یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک لوی اختر لمانځي، په افغانستان کې له 12 میلیونه زیات وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. د ادارې پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو ویډیو کې ویلي، په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ماښام په وږي نس ویده کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې ویلي، روان میلادي کال په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي، یعنی 3 میلیونه ولک کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان شمالي ولایتونه د پر لپسې دوهم کال لپاره د ملخانو له سخت آفت سره مخ دي. یو این نیوز بیګا په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دا خبره کړې، ویلي دي چې دغه آفت د افغانستان د غنمو، سبزیجاتو او د خوړو خوندیتوب له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. په هغه ویډیو کې چې په دې پاڼه کې خپره شوې د محمد ابراهیم په نوم د کندوز یو بزګر وایي،
دا خوګر سره تاوان دی خو چې شروع وکړ مالچری وخړی وخړی داسې متخپلې ویني چې خلاص وسو. اوس په فصل شروع کړه، دا فصل چې وخړی وخړی بیا په کښته شو کېږي، پیاز او ترکاری او چوتاله ونه امغه شوی نه راته خوري، نور په پاته چیستي تکشه دوه چنجو شروع پکړی دا اعلان یې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو مسؤل ریچارډ ترینچارډ ویلي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له چارواکو سره په ګډه هغه سیمې په نښه کوي چې ملخانو پکې هګۍ اچولي او غواړي چې هغه په کیمیاوي موادو په پاشلو سره له منځه یوسي. د ایران د ولسمشرۍ تر وخت مخکې انتخاباتو یو کاندید وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د ایران پولې د افغانانو پر مخ وتړي. مسعود پزشکیان چې په ایران کې د جون په 28 د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو دی پرون د خپلې پالیسۍ د اعلان په مهال دا څرګندونې وکړې. هغه ویلي که دغه انتخابات وګټي د ایران د کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري چې سرحدونه په بشپړ ډول وتړي او ایران ته د نورو کډوالو د ننوتلو مخه ونیسي. په نظر پوښتنو کې لیدل کیږي چې پزشکیان په دغو انتخاباتو کې ښایي تر نورو مخکې وي. او هغه ویلي له اروپایي هیوادونو سره به په ایران کې د اوسنیو کډوالو مسله تنظیم کړي چې دا هیوادونه دغه پناه غوښتونکي ومني. د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا G7 د ډلې مشرانو پرون جمعه په ایټالیا کې د خپلې دوه ورځنۍ سرمشري په پای کې خپله هغه پریکړه تایید کړه چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو شاوخوا 50 میلیارد ډالر له اوکراین سره د مرستې په توګه کاروي. دغو مشرانو د سرمشري د پای په اعلامیه کې وویل چې په اروپا کې د روسیې د کنګل شوو غیر معمولي عوایدو له شتمنۍ څخه په ګټه اخیستو دوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو بې له شکه پیغام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت او چارواکي پرون د یوې خبري غونډې په جریان کې د دې پریکړې په اړه نور جزئیات ورکړل او ویل چې اوکراین ته به دغه پیسې د څو چینلونو له لارې ولېږدول شي. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی همدارنګه ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به تر 50 میلیارد ډالر پورې پور ورکړي. کاناډا هم د 15 میلیارد ډالر ژمنه کړې او اروپایي اتحادیه او جاپان هم اوکراین ته د پور ورکولو په دې لړې کې په شاملېدو غاور کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تیرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه دی شوی او دوی له ډول ډول ستونزو کړیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي، سیلابونو تر ټولو زیاتې هغه کورنۍ زیانمنې کړي چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوې دي. د غوی یا ساور میاشتې له 28 د افغانستان ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونو د سختو رښتونو شاهدانو چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلکو ته هم ډیر مالي زیانونه اړولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په افغانستان کې لا هم سیلاب ځپلي کورنۍ د تیرې میاشتې د سیلابونو له زیانونو نه دي راوتلي. د دې ادارې په وینا په ځانګړي ډول داخلي بې ځایه سوې او هغه کورنۍ زیاتې زیانمنې سوې چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د افغانستان د څانګې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اکثره دغه کورنۍ د سرپنا له نشتوالي کړیږي.
از جمله متاثر شدگی ها به جا شده داخلی و کسایی که
ده اغزمن شوی و پدل که داخلی بزای شوی و هر کسان شامل دی چه تازه لگوانده و هوادون راستان شوی دی. ده محل ارتیاوی خورا زیادی دی و خلق ده سرپناه و دستوگن لپاره دی و مناسب زی لستون ده سرمخامخ دی.
د غوی یا ثور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله او سخت مالی زیانونه واړول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 324 کسان مړه او 10,000 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب سوي دي، خو ګمان کېږي واقعي شمېر ښایي تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو په زرګونو څاروي هم تلف سوي او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې سوي چې د میلیونونو بېوزلو کسانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغېزمنه سوې او لا هم د خلکو دغه زیانونه جبران سوي نه دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون غور ولایت ته د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سفر خبر ورکړی چې هلته د سیلاب ځپلو مرسته وکړي، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې له سیلاب ځپلو سره څه ډول او کومې مرستې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په خپل پرونی راپور کې ویلي د تیرې میاشتې سیلابونو کرنیزې ځمکې، عام بنسټونه لکه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتیایي مرکزونه، د اوبو سیسټمونه، ښوونځي او نور تاسیسات هم ویجاړ یا زیانمن کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC اعلان کړی چې د پاریس په سګنیو اولمپیکی لوبو کې به د افغانستان شپږ کسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. دغه کمیټه وایي په دې سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې د منډې او بایسکل چلولو په برخو کې ګډون وکړي. د دې شپکسیس ټیم ټول غړي ویل کېږي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. نور په دې راپور کې
د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC اعلان کړی چې د افغانستان په استازیتوب به درې ښځې او درې نارینه په پاریس کې د 2024 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. د دې شپکسیس ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په دې اولمپیکي سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې، لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې به د منډې او بایسکل چلونې په برخه کې ګډون وکړي. دغه کمیټه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی د حکومت لخوا د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته دغه پریکړه وکړه، ټینګار کوي چې افغانستان به د پاریس اولمپیک سیالیو ته له داسې ترکیب سره ورشي چې جنسیتي برابرۍ پکې څرګند او متوازن وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان مارک آدامز د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل
دا د هغو دوامدارو هڅو پایله ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره چې د IOC لخوا په رسمیت پیژندل شوې تر سره کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې خزینه ورزشکارانې په لوبو کې ګډون وکړي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې دغه شان زیاته کړې چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې به د طالبانو حکومت هیڅ چارواکی او استازی د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. تیره میاشت د طالبانو حکومت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې له ریاست سره مدغم کړه چې لامل یې ظاهرا تشکیلاتي پړسوب او د لوړو لګښتونو مخنیوی او دغه شان په کار کې اغېزمنتیا ښودل شوې وه. په جلاوطنۍ کې د اولمپیک د ملي کمیټې د سکرتر جنرال یونس پوپلزی د معلوماتو له مخې چې له ازادي راډیو سره یې په لیکلي پیغام کې شریک کړي، کیمیا یوسفی د منډې، فریبا هاشمی او یولدوس هاشمی د بایسکل چلولو، فهیم انوری په لامبو، شاه محمود نورزی په منډې او محمد سمیم به د جودو په برخه کې د 2024 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. IOC یونس پوپلزی او د دغې کمیټې یو شمېر نور چارواکي په رسمیت پیژني. د لامبو برخې ورزشکار فهیم انوری چې ټاکل شوی د 2024 کال د پاریس اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي، ازادي راډیو ته وویل چې په لږو امکاناتو سره یې دغو سیالیو ته چمتووالی نیولی دی. هغه وایي چې د افغانستان له سقوط وروسته جرمني ته کډوال شو او اوس په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي.
ډیری هیوادونه خپل ټیمونه انتخابوي او پرې پانګونه کوي څو په سیالیو کې ښې پایلو ته ورسیږي، خو زموږ لپاره د کډوالۍ ستونزې او بدلونونه شته چې زموږ په تمرین کې وقفه رامنځته کړي، خو په هر حال موږ خپل پروګرام او موخې تعقیب کړي.
د منډې وهلو برخې ورزشکار شاه محمود نورزی وایي چې له دریو کلونو راهیسې په ایران کې تمرین کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کابو درې کاله کېږي چې تمرین کوم. د پاریس لوبو ته مې ښه چمتووالی نیولی. له دې مخکې مې په سیالیو کې ګډون کړی و او د افغانستان ریکارډ مې ښه کړ چې 10.34 زما په نوم ثبت شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د اولمپیک نه نړیوالې کمیټې یا IOC غوښتي وو چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر ورزش د بندیزونو له امله دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په خبرو بوخت دی څو د نجونو پر ورزش او حقونو بندیزونه لرې کړي. د 2024 کال د اولمپیک سیالۍ به د جولای 16 څخه د اګست 13 پورې او ورپسې د پارا اولمپیک لوبې د اګست 12 څخه د سپتمبر 13 پورې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 مشرانو پرون وویل د فلسطیني انکډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړل شي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي. د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي په دې تورن چې د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس په برید کې همکاري کړې ده. نور په دې رپورت کې
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 رهبرانو ویلي دوی ومنله چې مهمه ده فلسطینی بې ځای سویو ته د مرستو رسولو په خاطر د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره او د ملګرو ملتونو نور اړوند مرستندوی بنسټونه یا شبکې له خنډ پرته وکولای سي د اړتیا وړ مرستې وویشي او خپلې چارې په سمه توګه پر مخ بوزي. د دغو هیوادونو رهبرانو له ټولو لوریو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو رسولو لپاره لارې سم د لاسه پرانیزي چې دغه مرستې په غزه کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته ورسول سي. د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 د سرمشریزي د پای په اعلامیه کې راغلي د نړیوالو او بشري قوانینو پر اساس د رفح په ګډون د ټولو مځکنیو دروازو له لارې د هر ډول بشري مرستو په وړاندې د بشپړې چټکې او خوندي زمینی برابرول یو بشپړ لومړیتوب دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNRWA د فلسطینی کډوالو د لاسنیوي د چارو مسؤوله ده او تقریبا غزې ته ټولې مرستې همغږي کوي. اسرائیل په جنوري میاشت کې دغه اداره تورونه کړې چې ګڼ کارکوونکي پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د 1 په حمله کې داخل وو. له هغې راهیسې دغه اداره چې په غزه کې 15,000 کارکوونکي لري له بحران سره مخامخ شوه، ځکه ګڼو هیوادونو ورسره مالي مرسته بنده کړه. د اسرائیل تر دغو تورونو وروسته د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم چې د دغه ادارې له عمده تمویلونکو ګڼل کیږي خپله مالي مرسته بنده کړه او له دې سره په غزه کې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخامخ شول. خو په وروستیو کې ځینو هیوادونو د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې تمویل بیرته پیل کړی دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په باب په یو بې پرې ارزونه کې چې د فرانسې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کاترین کولونا یې مشري کوله څرګنده سوه چې د دې ادارې په بې طرفۍ کې ځینې ستونزې وې، خو د ارزونې له مخې داسې اسناد او شواهد ونه موندل سول چې وکولی سي د اسرائیل تور ثابت کړي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د اعلامیې په مسوده کې په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل په جګړه کې د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو په باب هم اندېښنه شوه.